د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی وائی ریڈیو دے نن د بلوس کال بدر دویشتم د اپریل د میاشتې یولسمه نیټه ده او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی کې د سیاسي مخالف ګوندونو په شریکه امیدوار شهباز شریف په داسې حال د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلې شوې چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف پارټۍ سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی ټولو غړو استعفاګانې ورکړي او قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د انتخاب په عمل کې د رائے اچونې نه بایکاټ کړي. د پاکستان خبر پختونخوا په کرک ضلع کې د پولیسو په ناکا وسلوال برید کې د یو حوالدار په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي او د پولیس په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د یوکرین صدر ولودیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې د روس ځواکونه په ختیځ یوکرین کې د نور لوی عملیاتو لپاره روان دي خو ویلي د هغه پوځ د روسي ځواکونو خلاف جنگ لپاره تیار دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قومي اسمبلی کې د سیاسي مخالف ګوندونو په شریکه امیدوار شهباز شریف په داسې حال د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی شوی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف پارټۍ سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی ټولو غړو استعفاګانې ورکړي او د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د انتخاب په عمل کې د رای اچونې نه بایکاټ کړي. د قومي اسمبلی موقتی سپیکر ایاز صادق د رای اچونې وروسته اعلان کړی چې شهباز شریف ته د قومي اسمبلی یو سل او سلور اویا غړو رای ورکړي. د وزیر اعظم د ټاکنې وروسته شهباز شریف د اسمبلی غونډې ته د وزیر اعظم په حیث په خپل اولنۍ وینا کې ویلي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان هغه خط باندې به د پارلمان قومي سلامتي غونډه رابلي چې دا معلومه کړي په دغه خط کې څومره رښتیا دي او زیاته کړي کچرته په دغه خط کې د پاکستان یو حکومت نسکورولو ثبوت ترلاسه شو نو هغه به استعفا ورکوي. شهباز شریف ویلي د سپریم کورټ فیصلې نظریه ضرورت د همیشه لپاره دفن کړي او دا چې په آینده کې به څوک د دینه ګټه نه پورته کوي. دوه ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د مخکینی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شوی او د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړل شوی. په پارلمان کې د نوي وزیر اعظم د کامیابۍ لپاره یو سل او دوه اویا رای اخیستل پکار دي. مخالف ګوندونو د عمران خان خلاف د بې باورۍ په تحریک کې یو سل او سلور اویا رای ورکړې وي او هغه د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړی و. د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د مخالفو ګوندونو له اړخه وړاندې شوې د بې باورۍ تحریک د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بهرنۍ سازش بللې دي. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان په هغه دعوو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګینو واشنگتن د هغه د حکومت د نسکورولو لپاره د یو سازش په شا لاس لري. د بې باورۍ تحریک د کامیابۍ دوه وروسته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي په توګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تحریک انصاف ګوند مرستیالانو احتجاجونه کړي. پاکستان کې تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم خپل 15 کلنۍ آئینی موده نه ده پوره کړې. د پاکستان خبر پختونخوا په کرک ضلع کې د پولیسو په ناکا وسلوال برید کې د یو حوالدار په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي او د پولیس په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د کرک ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور ویلي دغه پیښه د شپې ناوخته د کرک ضلع په احمد آباد علاقه کې هغه وخت رامنځته شوې چې د پولیسو گشتي پاټۍ دغلته ناکا لګولې وه. په سمدستي توګه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او ځانګړي ډول په پولیسو باندې هدفي حملې سوا شوې دي. د یوکرین صدر ولودیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې د روس واکونه په ختیځ یوکرین کې د نور لوی عملیاتو لپاره روان دي خو ویلي د هغه پوځ د روسي واکونو خلاف جنگ لپاره تیار دي. د اتوار په شپه نه وخته په ویډیو وینا کې زیلنسکی ویلي د شپږ هفتو یا اوونیو راهیسې روان جنگ کې راتلونکي ورځې ډېرې مهمې دي. نوموړي د امریکې سی بي اس خبري ادارې سره بیګا په یو ځان مرکه کې ویلي په روان جنگ کې د یوکرین انحصار د امریکې لخوا د وسلو په لګولو دی او زیاته کړي د امریکې صدر جو بایدن ته د هغه وسلو فهرست لګلی چې دوی ته په جنگ کې پکار دي. اخوا د یورپی اتحاد خارجه وزیران د روس خلاف نورو بندیزونو لګولو لپاره نن یو ځل بیا غونډه کوي، او د آسټریا چانسلر کارل نهمر نن د ماسکو سفر کړی چرته چې نوموړي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیدل کتل کړي. د فروری په میاشت کې په یوکراین د روسي حمله وروسته دا د کوم یورپی ملک ماسکو ته اورنه سفر دی. وایټ هاوس وایي چې د امریکای صدر جو بایدن نن د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ویډیو لینک تلارې خبرې اترې کوي. د دواړو مشرانو خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې امریکای واضح کړی ده نه غواړي د هند اړخه د روس نه د توانایي په درآمداتو کې زیاتوالی وشي. د وایټ هاوس ویاند دی جنساکي د اتواریا یک شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي صدر بایدن به د یوکراین په خلاف د روس د ظلم نه ډک جنگ د نتیجو او د خوراک په عالمی فراهمۍ او د اجناسو په بازارونو باندې د دې بې ثباتۍ اثر کمولو په حق له نږدې مشورې جاری ساتي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ویو ریډیو ډیرو عزت منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او اوس ز فواد لامی د پروګرام په دې برخه کې تاسو سره تفصیلی ریپورتونه شریکوم. اول مهم خبر دا دی چې نن د پاکستان قومي اسمبلی شهباز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه وټاکه، او په دې ډول شهباز شریف د لری کړی شوی وزیر اعظم عمران خان ځایناستی شو. دا چې د انتخاب د عمل څنګه ترسره شو او په قومي اسمبلی کې څه تیریږي په دې اړه زموږ خبريال اورنګزیب چې په قومي اسمبلی کې دی زموږ بل همکار ارباب محمود علي ته حالات داسې بیان کړل.
تاسو ته معلومه ده پاکستان کې وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 322 پارلیمان کې 122 ووټونو ضرورت وي، او شهباز شریف دغه 122 ووټونه اغستې دي او د پاکستان درويشتم وزیر اعظم جوړ شوی دی. شهباز شریف چې کوم وزیر اعظم چې کله منتخب شو نو دنه پس به دوی بیا د وزیر اعظم په توګه خپل سوګن چکم دی. هغه به د پاکستان صدر عارف الوی نه به دوی حلف آهی به دینه حلف اخلي وای نه پس به دوی باقاعده وزیر اعظم وټاکل شي. سه شپه وړاندې شهباز شریف چې خپل وزیر اعظم په توګه ګڼوبې تقریر کړی دی نو هغه کوم دغه خبره کړې دي کوم چې روایتي خبرې اکثر له هر یو وزیر اعظم چې کله جوړیږي حکومت چې راځي او ما خبرې دوی تکرار کړې دي چې پاکستان ترکه د پاره او ګاونډي هیوادونو سره سیمایز چکم نور هیوادونه دي انټرنیشنل کمیونټي سره باندې یو ځای کارونه کوي روابط بساتي او تعلقات به مخه ته بوزي.
پاکستان تحریک انصاف کم چې په کم حالاتو کې اقتدار پر خو دی وزیر اعظم نن داغه سره تریز وو د هغه کومه لار خپل کړی و.
په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې کم دی اقتدار پر خو نه بلکې اقتدار ای خلاف شاید اعتماد کم تحریکو اها عمران خان اخر وخت پورې کوشش کوله چې اوزن ډبل شي. تاسو ته معلومه ده ډیپټی سپیکر چې د اپریل باندې کوم رولینګ ورکړو چې بیا ستره محکمه اخر آئینی ګرځولې وو نو نن دا څه وو چې نن د پی ټی آی لخوا پاکستان تر کې انصاف لخوا شاه محمود قریشی د وزیر اعظم کاندید وو. شاه محمود قریشی چې کله پارلیمان کاروای شروع شو نو دوی او پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری د هغې کاروای مشري کوله. پخوانی سپیکر ډیپټی سپیکر قاسم سوری یو ځل بیا په امریکا باندې دا تورونه لګولې دي چې د به باور پرې کړ چې کوم واه د امریکا او د غربي هیوادونو سازش او د یونایټیډز کم او کم چې دوی داسې تورونه چې وړاندې امریکا رد کړی دي او پاکستان کې هم مخالفو سیاسي ګوندونو دا رد کړی وو. ګوشه محمود قریشی یو کو تقریر نه پس بیا اعلان کړو چې دوی د وزیر اعظم انتخاب بایکاټ هم کوي لکه دوی به نور کاندید نه پاتې کیږي. دغه سره سره دوی د قومي اسمبلې چې کوم څوکې دي د هی نه د دې د ګوند غړو د استیفې اعلان هم کړی دی.
اورنزیب خان صاحب د کلچ مخالف ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم خلاف راپاسې د نو د کی ځنی کسان وو ایم ان ای یا د قومي اسمبلی قریب د پاکستان تحریک انصاف هغه د مخالف سیاسي ګوندونو سره ملګری شو. نن په ورځ یو په کاروای کې دوی س لار خپل کړو د پاکستان تحریک انصاف سره ملګری وو او هغه سره لار به خپلوله. او بیا کو دې سره مولان شان تفصیل وي چې په اسلام آباد کې عمومي صورتحال سره
جی ارباب سب څنګه چې تاسو خبرو کې وړاندې لکه دا سوه چې سړي ریښتنا زیات کسان د پاکستان تر انصاف شي وو هغه د مخالفو ګوندونو سره یو ځای شوی وو او ایله خو به هم بل بل بیانونه راتل کله به وي چې مونږ اپوزیشن سره وکړه به وي چې مونږ لا پاکستان تر انصاف نه دی برخه خو نن چې کوم د پخوانی چې کوم ٹریجری بینچز یا حکومتی چکم سوکے وے کم باندھے وچے وہ سب پورے پاکستان تحریک انصاف غڑی وزیران بکناستر آئے باندھے پاکستان تحریک انصاف ڈیر کم غڑی نن موجود ہو لکہ اسے ہو دوی چے تاسو تم یاد شی چے کال دو سرا اترس انتخاباتو کے پاکستان تحریک انصاف ٹول نزات سوکے اگست وے یو سر پنزو یا پنزو پنزو سوکے وے او بے اور سر نور گندون خلق ہم شریک شوی ہو نو نن چکم دا شہباز شریف چے یو سر سلور بیا وټون اغست نوهنه ظاهره دا چې پاکستان تر انصاف څخه کم خفه غړي وو کم چاهینه بیل شوی دی نوای هم د شهباز شریف په حق خپل د ووټ استعمال کړی دی د اسلام آباد په حق تاسو د قومي اسمبلی ماحول په حق تاسو غوښنو نن قومي اسمبلی کې سکیورټی ډیره زیاته سخت ساتل شوی دا وجه دا ده چې دوه اړخونه نه پاکستان تر انصاف پړکنه او د کم مخالف ګوندونو په خوانی مخالف ګوندونو چې کوم ائتلاف او دایي سپورټرز په ګڼ شمیر کې مرستالان چې کوم دین نن قومي اسمبلی ته راغلي دي نو نن اسمبلی د نن چې کوم ماحول نو ها داس نه لګي دوه چې دا د پاکستان قومي اسمبلی د بلکم داس لګي دوه چې دا قومي اسمبلی په ځای او سیاسي جلسه روانه ده باقي چې کوم اسلام آباد سکیورټی د هغې رضات سخت کړی شوی دا
ډیر مننه اورنګزیب خان صاحب تاسو سره تفصیل موږ سره شریکو
مننه ارباب صاحب تاسو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
لکه څنګه چې تاسو واوریدل د قومي اسمبلی په نن ورځ غونډه کې چې د نوي وزیر اعظم د ټاکنې عمل پکې تر سره شو په دې کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند برخه وانه خستله او همداشان پی ټی آی یا تحریک انصاف پاکستان د قومي اسمبلی نه د خپل ټولو ممبرانو یو دمی استعفاګانې اعلان کړي اوس پښتنه دا ده چې د تحریک انصاف دا ډله ایز استعفاګانې به څه اثرات ولري او نوي حکومت کې شامل ائتلاف به یې په وړاندې څه تاګلارا غوړه کړی په دې باندې د پیر ولایچا ریپورت واوري
د قومي اسمبلی غونډه تخپل وینا کې د تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر شاه محمود قریشی تکرار کړ چې د دوی حکومت دی او نړیوال سازش د لاندې ختم کړی شوی دی
فیصله کیا ہے اس نادائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے آج ہم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں
پدې موګه قریشی د من تحریک انصاف ګوند د غړو د قومي اسمبلی نه د استعفا ورکول اعلان هم وکړ د نوې قائد ایوان لپاره کیدونکې قومي اسمبلی غونډې نړیوال میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف وزیر اعظم جوړیدل د پاکستان لپاره سپکاوی او ګرځولو دبد مرغ یودا ستند پاکستان وزیر اعظم جوړی کی چې په عربو روپو غیر قانوني انتقال او د مالی درغلیو په سر د قاضي سره مخته دا وخت د تحریک انصاف ګوند نشل غړي مراور دي چې له عملی قومي اسمبلی کې د ګوند د غړو شمیر یو سل 1550 ته یو سل 1530 تر کوزه شوه دا د سیاسي چارو سیړون کې اویس توحید د تحریک انصاف ګوند لخوا د اسمبلی نه استعفا ورکول په ګام تکونه کوي او دا یو غیر سنجیده فیصله بولی
کمیشن آف پاکستان اور جو اپوزیشن جو اب حکمراں جماعت بننے والی ہے حکمراں اتحاد اس کے اندر بھی یہ خیال ہے کیونکہ ایک ساتھ کرائیں گے تو وہ ایک کرائسس لگے گا تو آٹھ آٹھ چھ چھ کر کے
پدې اړه د نوې جوړیدونکو حکومت د ممکنه لاهې عمل په حق له اویس توحید ویل انتخابي کمیشن وړاندې نه په ملک کې عام انتخاباتو امکان رد کړی دی ځکه ښکاری داسې چې انتخابي کمیشن او نوې حکومت به چرته اته چرته شپږ او داسې په پړاوونو کې به د غټول خالص حکومت باندې انتخابات وکړي سیړونکي وایي دا خبره هم کوي نه ده چې ګنی د تحریک انصاف ټول غړي به د انتخابي کمیشن په وړاندې هم د خپلو استعفاګانو حتمي تصدیق وکړي او دا هم ممکنه ده چې دې کې بډیر د اسمبلی غړی پاتې شي. د تحریک انصاف ګوند دریز دی چې د عمران خان د لرې کولو په ضد تیرې تور چې په ګرد هیواد کې په لویه شمېره کې کم اولس راوتی دي، نو اوس د دوی په نظر کې د پارلمان او د منتخب صوبایي اسمبلو هیڅ حیثیت نه دی پاتې. د پخواني وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګري او د کورنو چارو پخواني وزیر شیخ رشید ګرد هیواد کې د احتجاج اعلان هم کړی دی، او دې ته غبرګون کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز صدا سے ویلی د چا په ضد انتقامی کاروای نه کوي، خو د مریم نواز په خبره کې چې اړی ګړی خورونو بیا به قانون په حرکت کې راځي. د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د خپل څوکۍ نه د استعفا اعلان کړی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا وی وی ډی ور او تاسو موږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري. په پاکستان کې نن نوې وزیر اعظم و ټاکل شو او چې نوې کابینه هم اعلان شي، نو بیا به حکومت ته ډیر چیلنجونه مخې ته پراته وي چې په کار دا ورته پاملرنه وکړي. د قومي اسمبلی غړي چې د عمران خان خلاف راپاڅي دلی وو وایي چې اوس به دوی ته د هغو مسالو هوارول ګوري کوم چې د عمران خان د حکومت نه دوی ته پاتې وو. زمون خبريال اورنګزیب د قومي اسمبلی د دوو ممبرانو د عوامي نېشنل پارټي حیدر خان هوتی او د جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ډلې مفتي عبدالشکور سره مرکې کړې دي چې تاسو ته یې در اورو.
دې وخت کې د ملک شکم حالات دي، ظاهر خبردار چې یو غیر معمولی صورتحال دی، مختلف چیلنجز دي. نوی حکومت چې کوم راځي د ټولو نو اول خو به زما په خیال چې معاشي چیلنج دی، معیشت دی، او د نوی حکومت د پاره وخت نسبتا کم دی او چیلنج او آزمائش ډیر لوی دی. نوی حکومت با معاشي طور د ملک څنګه بهتره اړخ ته بوزي، د وخت کې چې کوم بالخصوص د بیروزګاری مسله ده، د ګرانه مسله ده، بیا د غریب خلکو چې کوم مشکلات دي، کاروبارونه دي، بیا دغه سره سره زما په خیال چې دویمه خبره چې کومه ده، د پاکستان په سیاسي ماحول کې چې کوم دی وخت کې تریخواله دی او پولرایزیشن دی، زما په خیال چې اوس د دې نه پس کوم اپوزیشن دی، اپوزیشن د رویې خو څوک موږ ذمہواری نشو اغشته، خو حکومت د خپل رویې ذمہواری اغشتی شو، په کار دی حکومت د خپل رویې ذمہوار وي. زما خو خپل خواهش هم دی او زما خپل تجویز هم دی چې کوم پولرایزیشن د دې وخت کې پکار دی چې حکومت د هغه تلخه د کمولو لپاره کوششونه وکړي. کمپرومایزز نه لري پکار، رعایت نه لري پکار، څنګه چې شباز شریف سیوی چې قانون بخپل لار پخپل وباسي، خو چې په ستري کمانه تیر حکومت درنیم کاله مسلسل د اپوزیشن خلاف یو د جنگ ماحول، زما په خیال هغه ماحول پکار دی چې موږ اوایډ کو. او درېمه خبره چې کومه ده، زما په خیال نو هغه پدې ملک کې دننه چې کوم زمنګ دی وخت کې سکیورټي صورتحال دی او په دې خټه کې کوم سکیورټي صورتحال دی، کوم نوې چیلنجز دي، او را روان الیکشن داغه لپاره اصلاحات، نو ما په خیال دا درې سلور اهم چیلنجز دي نوې حکومت لپاره.
سره د وخت د جمعیت اسلام له خوا کمی سملې کړي مفتي عبدالشکور صاحب موجود دي. مفتي صاحب ډېر مننه دی وته وخرا کولو. زمو کتونکو ته اوریدونکو ته دا وې چې وړاندې بستا سګون او یوشمیر نور ګوندونو با د پوس په سیاست کې په ګردار مخالفت وکولو، اوس پاکستان تر انصاف په باندې تنقید شروع کړی دی د پوس په ګردار، تاسو څه په دې حق لرئ؟
د فوج په ګردار باندې، فوج په باره کې خو عین واضح ته، دا خو عیني اداره ده او څوک عین نه مني، خو د عمل غداری مونږ د فوج غلط مداخلت مخکې مخالفت کړی ده، اوس مې کړی. مونږ د فوج د نیوټرل پالیسی تا چکم داد عین پالیسی دا دیر پار مونږ جدوجہد کړی ده، او الحمدلله فوج اوس نیوټرل نه، فوج غیر جانبدار ده، او د هغه په نتیجه شي هغه خلک لمن نه لاړ چې څوک واړی چې فوج دی جانبدار سي نو په فوج کې کدا سي عناصر څوک وی هغه د هم غیر جانبدار سي ان شاء الله ولزی آینده د داس خلکو د پاره پاکستان کې گنجائش نستا چې هغه د غلا په لارې باندې د ډاکې په لارې باندې او د بیرونی سازشونو په نتیجه کې په پاکستان باندې قبضه کول غواړي نو عمران خان غوندي سلیکټډ خلکو لارې بند شوي او دا نظریه ضرورت هم دفن شو او آینده لپاره ان شاء الله د جمهوریت راج وي د عین بلادستی وي د قانون حکمرانی وي او ان شاء الله العزیز قوم او نمساواد په بنیاد باندې تمام پاکستانی کمیونټي او تمام پاکستانیان بزوند تیر ان شاء الله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان کې شوی حکومت کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی په ملک کې د خانه جنگي حالات پیدا شوې دي. خو څېړونکو وایي دغه یو سیاسي بیان دی او په عمران خان د بے باورۍ تحریک کامیابی وروسته احتجاجونه شوي خو دغه نه د کومې خانه جنگي جوړېدو امکان نه ښکاری. په دې اړه نور حال تاسو ته ارشد مومند په خپل دی رپورت کې وړاندې کوي.
شیخ رشید احمد د پنجاب صوبې راولپنده خر کې راغون شوی خلکو تخپل وینا کې ویل د پاکستان پوز او استابلیشمنت ته ویل غواړي چې په نوی ورځو کې د نننه په ملک کې انتخابات وکړي ګینه په ملک کې به د نننه خانه جنگي جوړ شي. په اسلام آباد کې خبريال عبد الله مومن وای شیخ رشید عموما دغه سي خبرې کوي چې د حقیقت سره تعلق نه لري. موجوده وخت کې په ملک کې حالات بدل دي. عمران خان او ملګرو سره د استابلیشمنت کوم لاس نشته. هغه ول ماته دا څنګه لګي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ملک کې داسې کوم انتشار جوړ کړي چې سیاسي منظرنامه به ورسره بدل کړي.
چې د عمران خان سره کوم خلک دي هغه انقلابي نه دي او نه کتا شاه محمود ګوري کتا فواد چودري ګوري کتا شیخ رشید ګوري کتا پرویز خټک ګوري دغه د پاکستان د استابلیشمنت ډیر نږدې خلک دي.
د اتوار په ورځ مسخوتن د بے باورۍ تحریک کې لری کړل شوی وزیر اعظم عمران خان په وینا په بیلابیلو سیمو کې د ګوند کارکونکو احتجاجونه کړي دي. ځینې ځینو کې په دیر او مومندو کې د نورو سیاسي کارکونکو سره سخت خبرې او وهل تکول هم شوي دي. سیمونکو خبريال حق نواز وایي د پاکستان د مختلفو خارونو نه په ګڼ شمېر کې خلک د عمران خان په وینا راوتلی وو. خو دغه خلکو ذهنونو کې د خبره ډېره ښکاره او جوړه وه چې د تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه ملک مخالفه دي. دوی د هغوی خلاف د غدارۍ نارې وهلې او دغه به په راتلونکي کې د ډېرو مسلو سبب وګرځي.
کم سیاسي ګوندونه دي د خبرو سیاسي لار جوړه کړي. دغه نمخ کې بل څه لار نشته. کته انتخابات ته ځي او کته انتخابات ته نه ځي. نو کننده تحریک انصاف کارکون روزي او سبب د نورو ګوندونو کارکونان هم روزي.
د عبدالولی خان په هونتون د نړیوال اړیکو څنګه استاد عبدالشکور دی وتویل په ملک ورته د خانه جنگي هیڅ امکان نه ښکاری. خود تحریک انصاف ګوند په اشاره ویل د دې ګوند په لګان هغه خلک خپل دښمنان ګڼي څوک چې د دوی خلاف نظر لري. هغه ویل د خانه جنگي صورت حل نه ښکاری. خود دې ګوند په لګان د خپل مقصد لپاره د هر حد پوروزی او چې کله طاقت ترلاسه کړي هغه بیا پر خودل نه غواړي.
چې د ادارو مینس کې دوی ستاسادم کول غواړي هغه کې شي ډیلیبریټ وی یا ان انټینشنل وی غیر ارادي وی. خو دغه سماته ښکاری د خانه جنگي اس قسمه صورت حال جوړیدونکو ماده ښکاری.
سیلون کې وای د خانه جنگي امکان هله موجود وی چې دوه طریقې یو بل ته د جګړې غوښنه ورکي. خو په موجوده وخت کې داسې نه ده او یو وازه د یو ګوند کارکونکي ډیر قریدل ښکاری او د سیلونکو په وینا چې دا فشار او غوسه به د لږ وخت لپاره وي کوم چې به د وخت تیرېدو سره په خپل ختم شي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
I'm going to tell you how it works.
Come mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda
www.voadewanews.com.
پاکستان کې سیاسي اړېګړې او د تحریک انصاف حکومت ختمې دوه روسه پوهان وايي عمران خان موجوده سفارتي خط او حالات د سیاسي ګټو لپاره استعمالول غواړي او دا چې د سره بعد د پاکستان سفارتي تجارتي او نړیوال تعلقات باندې اغیزي پریوزي. د پوهانو دا وینا ده چې عمران خان اوړاندې ویلي و چې امریکا د هغوی د حکومت په ضد سازش کوي، خو د حکومت رنګېدو وروسته دا خبره هم په ډاګه شوه چې د عمران خان د ملک دننه ادارو سره اړیکې خرابې دي او دا د نوي حکومت ذمہواری ده چې نړیوالو اړیکو ته پام وکړي او امریکا سره خپل اړیکې به حال وساتي. نور تفصیل د ریاض حسین نه په دې رپورت کې واوري.
سیاسي او سفارتي پوهان وايي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پوهانی وزیر اعظم عمران خان موجوده سیاسي حالات د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي او دا چې د سر بعد د پاکستان سفارتي تجارتي او نړیوال تعلقات ته هم زیان ورسي. په پاکستان کې د اسلامي نړیوال پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر منظور پریدی وايي تر اوسه پورې د پاکستان عدالتونو استخباراتي ادارو او ځواکونو لخوا د هغه تورونو پخلی نه دي شوی کوم چې عمران خان یا تحریک انصاف سازش کړی. دوی د هیوادونو ترمنځ سفارتي ناستې هر وخت روان وي او ترمنځ یې تاو تریخوالی هم راځي، خو بیا دې ته سیاسي رنگ ورکول سفارتي اړیکو ته نقصان رسوي. پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان نن خپل اداري کې وایي د بدخصمتۍ نه په پاکستان کې روان سیاسي بحران چې له عمله د تحریک انصاف حکومت ختم شو، د عمران خان لخوا د پاکستان سفارت او د خارجه دفتر سیاسي استعمال دی. ورسپانه وایي د امریکا په ضد د سازش د تورونو سره نه یوازې د دغه هیواد سره د پاکستان سره به مهم تعلقات متاثر کیږي، بلکې سفارتکاران په سیاست کې د ورګډولو خطرې هم سیوا کړې دي. په اداري کې ویل شوې دي چې د قومي سکیورټي کمیټې لخوا شوی په غونډه کې هم د امریکا لخوا د سازش کولو کوم ذکر نشته. په پیښور پوهنتون کې د صحافت د سانګې استاد پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وايي عمران خان دغه تش په نوم سازش د خپل سیاسي ګټو لپاره کارول غواړي. دوی وايي د حکومت ختمېدو وړاندې عمران خان ویلي و چې امریکا د هغوی د حکومت په ضد سازش کوي، خو اوس دا خبره په ډاګه شوې چې د عمران خان او د پاکستانی ادارو ترمنځ تعلقات خراب وو. دوی زیاتوي کله چې د پاکستان سترې محکمې د حکومت په ضد فیصله ورکړه نو دا خبره ثابته شوه چې په دې کې د پاکستان د ځواکونو رضا هم شامل ده. او بل دا چې په ملک د تحریک انصاف احتجاجونه پاکستانی ځواکونو ته زور ورکوي نه چې امریکا ته د دې زور رسی.
دو هفتونا د پی ٹی آئی پورا سیاست روان دا او په همدې بنیاد باندې هغه اسمبلی متونه کوشش وکړلو. نو دا کته سو غوري دا ټول سیسټم پالیټکس څخه جوړ شوی دی. دې سم وخت دورا نشته دا لکه سورا عمران خان جوړ کړو. امریکا ته څه ضرورت نشته دا غاډ عمران خان حکومت خپل کی ختم کی دا عمران خان حکومت خپل نه چلی دی. امریکا ته ضرورت پد کې
پاکستانی مطبوعات وايي 13 شپه پټول هیواد پاکستان کې د تحریک انصاف کارکونکو د امریکا سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم او پاکستانی ځواکونو په ضد احتجاجونه هم کړی چې پکې د دوی په ضد نارې هم وهل شوی. ډان ورسپانه وايي یوازې عمران خان نه بلکې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د دې ذمہوار دي چې د سیاسي ګټو د پاره یې د امروزه غونډو کاروایی په سیاسي بیانیه کې بدل کړی دا. ریاض حسین وایي سپ امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډي ریډیو دی. نن د ګلوز کال 2023 د اپریل د میاشتې 11 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی کې د سیاسي مخالف ګوندونو په شریکه امیدوار شهباز شریف په داسې حال د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی شوی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف پارټۍ سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی ټولو غړو استعفاګانې ورکړي او قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د انتخاب په عمل کې د رای اچونې نه بایکاټ کړی. د پاکستان خبر پختونخوا په کرک ضلع کې د پولیسو په ناکا وسلوال برید کې د یو حوالدار په ګډون دو پولیس وژل شوي دي او د پولیس په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د یوکرین صدر ولودمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې د روس ځواکونه په ختیځ یوکرین کې د نور لوی عملیاتو لپاره روان دي، خو ویلي د هغه پوځ د روسي ځواکونو خلاف جنگ لپاره تیار دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د سیاسي مخالف ګوندونو په شریکه امیدوار شهباز شریف په داسې حال د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی شوی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف پارټۍ سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی ټولو غړو استعفاګانې ورکړي او د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم د انتخاب په عمل کې د رای اچونې نه بایکاټ کړي. د قومي اسمبلی موقتی سپیکر ایاز صادق د رای اچونې وروسته اعلان کړی چې شهباز شریف ته د قومي اسمبلی یو سل او سلور اویا غړو رای ورکړي. د وزیر اعظم د ټاکنې وروسته شهباز شریف د اسمبلی غونډې ته د وزیر اعظم په حیث په خپل اولنۍ وینا کې ویلي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان هغه خط باندې به د پارلمان قومي سلامتیا غونډه رابلي چې دا معلومه کړي په دغه خط کې څومره رښتیا دي او زیاته کړي که چېرته په دغه خط کې د پاکستان یو حکومت نسکورولو ثبوت ترلاسه شو نو هغه به استعفا ورکوي. شهباز شریف ویلي د سپریم کورټ فیصلې نظریي ضرورت د همیشه لپاره دفن کړي او دا چې په آینده کې به څوک د دینه ګټه نه پورته کوي. دوه ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د مخکینی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شوی او د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړل شوی. په پارلمان کې د نوي وزیر اعظم د کامیابۍ لپاره یو سل او دوه اویا رای اخیستل پکار دي. مخالفو ګوندونو د عمران خان خلاف د بې باورۍ په تحریک کې یو سل او سلور اویا رای ورکړی وي او هغه د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړی و. د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ د مخالفو ګوندونو له اړخه وړاندې شوی د بې باورۍ تحریک د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بهرنۍ سازش بللی دی. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د جمعې په ورځ یو ځل بیا د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان په هغه دعوو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګینو واشنگتن د هغه د حکومت د نسکورولو لپاره د یو سازش په شا لاس لري. د بې باورۍ تحریک د کامیابېدو وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي په توګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تحریک انصاف ګوند مرستیالانو احتجاجونه کړي. پاکستان کې تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم خپل 15 کلنۍ آئینی موده نه ده پوره کړې. د پاکستان خبر پختونخوا په کرک ضلع کې د پولیسو په ناکا وسلوال برید کې د یو حوالدار په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي او د پولیس په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی دی. د کرک ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور ویلي دغه پیښه د شپې ناوخته د کرک ضلع په احمد آباد علاقه کې هغه وخت رامنځته شوې چې د پولیسو گشتي پاټۍ دغلته ناکا لګولې وه. په سمدستي توګه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او ځانګړي ډول په پولیسو باندې هدفي حملې سیوا شوې دي. د یوکرین صدر ولودمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې د روس واکونه په ختیځ یوکرین کې د نور لوی عملیات لپاره روان دي، خو ویلي د هغه پوځ د روسي ځواکونو خلاف جنگ لپاره تیار دی. د اتوار په شپه نه وخته په ویډیو وینا کې زیلنسکی ویلي د شپږ هفتو یا اوونیو راهیسې روان جنگ کې راتلونکي ورځې ډېرې مهمې دي. نوموړي د امریکې سی بي اس خبري ادارې سره بیګا په یو ځان مرکه کې ویلي په روان جنگ کې د یوکرین انحصار د امریکې لخوا د وسلو په لګولو دی او زیاته کړې د امریکې صدر جو بایدن ته د هغه وسلو فهرست لګلې چې دوی ته په جنگ کې پکار دي. افواد او یورپي اتحاد خارجه وزیران د روس خلاف نورو بندیزونو لګولو لپاره نن یو ځل بیا غونډه کوي. او د آسټریا چانسلر کارل نهمر نن د ماسکو سفر کړی چرته چې نوموړي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیدل کتل کړي. د فروری په میاشت کې په یوکراین د روسي حملې وروسته دا د کوم یورپي ملک ماسکو ته اورنه سفر دی.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صدر ولادیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړی چې که روسي ځواکونه په ختیځ کې د پراخو عملیاتو نیت وکړ نو د دوی ځواکونه به ورته چمتو وي او ځواب به ورکړي. تیر شپه نا وخته په یو ویډیوي وینا کې زیلنسکی وویل چې راتلونکي ورځې به د شپږو اونیو په جګړې کې د هر بلې په څیر ډېرې مشکلې وي. د وی او ای نیوز یو رپورټ درته زموږ همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
صدر زیلنسکی د سی بی ایس ٹی وی سره په یو مرکه کې ویل چې د اوکرين بقا د امریکې لخوا د وسلو لګولو پورې تړلې ده. هغه ویل صدر بایدن ته د اوکرين د وسلو لیست یا فهرست ورکړې ده. زیلنسکی وایي صدر بایدن لیست لري او کولی شي چې په وسنۍ وځ کې د اوکرين د خلکو سره اوګه پوګه ودرېږي. د اوکرين خلک چې خپل حق ګټل غواړي او د ګټلو لارې غوره کړې ده. پاینی حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم یو کونډه کوي چې پروست تازه بندیزونو لپاره نوې خبرې اترې وکړي. هلته په ماسکو کې د آسترالیا چانسلر کارل نهتر د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره هم ملاقات کوي. په فروری کې د روس په اوکرين د یرغل وروسته دا د کوم اروپای هیواد د مشر لومړی سفر دی. دلته وایټ هاوس ویل دي چې د امریکای صدر جو بایدن نن د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ویډیو لینک تلارې ورچوال خبرې اترې کوي. د دې مشرانو ورشل ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې امریکا واضح کړی ده چې نه غواړي د هند له اړخه د روس نه د توانایي په درآمداتو کې اضافه وګوري. د وایټ هاوس ترجمانی جن ساکی تیر ورځ په یو بیان کې ویلي وو صدر بایدن د اوکرين په خلاف د روس د ظلمونو جنگ د نتیجو او د خوراک پالمی فراهمۍ د اجناسو په بازارونو باندې د هغه د غیر استحکامي اثراتو د کمولو په اړه دوی نږدې مشورې شروع کړې دي. هم نن د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د اوکرين په ختیځ کې د دونیسک او لوهانس په سیمو کې د غوندو وشتلو لړۍ ژوندۍ ساتلې ده. خو د اوکرين ځواکونو د روس ټینکونه او توپخانه په شاتم بولی دي. خو د وزارت په اعلامیه کې یو اندېښنم خودل شوې ده او هغه دا ده چې په غیر رسمي بمونو باندې د روس دوامدار تکیا روانه ده او د سره د توپیر ترلاسه ده او هم په دې وجه ځای خلکو ته سخت خطرې پیښې دي. پروانه جګړه کې د اوکرين نږدې سلور سلويخ ملیونه وګړو سلورمه برخه د خپل کورونه وتلو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه سلور نیم ملیونه خلک له دغه هیواده وتلي دي. په داسې حال کې نن نیدرلند اعلان کړی دی چې د اوکرين ته د جګړې د هڅو لپاره نور مرستې لیږي چې پکې نظامی ترانسپورت جهاز او د ملاتړ کوونکو کسانو یو شمېر شامل ده. د هر سبا د ځمکې د لارې اوکرين ته ورکول کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په پر امن غړل کېدونکو ضلع کرک کې د پولیسو په ناکامه وسلوال برید کې د یو پولیس حوالدار په ګډون دوه پولیس عسكر وژل شوی دي او د پولیسو په جوابي دزو کې بیا یو بریدکونکي هم وژل شو دی. پولیسو دا پیښه تایید کړې ده او د ضلع پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور ویلي دا پیښه د شپې ناوخته د کرک ضلع لتمبر ثانی په احمد آباد علاقه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل تاسو ته د عدنان بیٹنی په دې رپورت کې وړاندې کیږي.
پولیس دا پیښه تایید کړه او د ضلع پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وویل دا پیښه د شپې نه وخت د کرک ضلع لتمبر ثانی په احمد آباد علاقه کې رامنځته شوې. هغه وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې وویل د شپې پر مهال پولیسو غشتي پرټۍ په احمد آباد سړک ناکا لګولې وه او په دغه مهال پر وسلوال راغلي او ډزې پرې خړې چې د ډزو پیښه کې یو پولیس په ځای وژل شوی او بل ټپي شوی چې وروسته ټپي شوی عسكر بیا په هسپتال کې ساو ورکړه.
په هغه باندې دوه موټر سایکل رالو
په دې باندې آرمډ کسانو او چې څنګه دوی ټارچ ور کړنو هغه چې کوم مخشه موټر سایکل فرنٹ والا هغه فایر په خلاص کړ په پولیس باندې موږ دوه شهادتونه سوي دي او د پولیس په دلیرانا او په جوابي کاروایي سه یو هغه حمله اور چې کوم دی دا نور فردر انویسټیګیشن روان دی او نور پسې سرچ اپریشن شروع دی
په سمدستي ډول د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستي په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او په ځنګړي ډول په پولیسو هدفي بریدونه سیوا شوي دوه ورځې وړاندې د کرک سره جوختې پرته د بنو ضلع په ځانیخیل سیمه کې د هدفي وژنو په دوا بیلابیلو پیښو کې کورته په رخصتۍ راغلي د پولیسو دوا او ملیشي ځواک یو عسکر وژل شوی وو همدې سره تیر ورځې ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیسو بنو کې ترهګرو پر ضد استخباراتي عملیات ویلي وو چې پکښې 15 وسله وړ د وژل کېدو دا ویش شوی په خیبر پښتونخوا کې دغه وسلوال بریدونه په داسې حال کې سیوا شوي چې ورسره په افغانستان کې طالبان په واکمنۍ کې راتلو وروسته پاکستانی طالبان هم پاکستان کې دنه د البدری په نوم د عملیاتو اعلان کړی البدری د افغان طالبانو هغه ډله وه چې د حکومت په غورځولو کې کارول شوي په پېښور یونیورسيټي کې د چیرنیز مرکز په خوانی مشر ریټایرډ پروفیسر ډاکټر سرفراز خروی د انتهایی تشویشناک صورتحال دی چې دغه طبيعي ناامني سیوا شوي او وسلوال بریدونه چټک شوي دي
کاری داسې چې ٹی ٹی پی والا او داری کمرستال دی بین الاقوامی القاعده یا د افغان طالبان دي تا مکمل او شوی دا کلن افغانستان کې طالب واقدار شوی دی نو دی ری گروپ شوی دی په بار کې موږ کتلې د شوی دی وزیرستان کې هم کسانو مجلې دی ټارګټ کلینګ کې اضافه شوی دا ځکه کاری دا چې دی موده کې چې کوم نېشنل اکشن پلان پاکستان ورکړو هغه صحیح طریقې باندې پاره عمل هم نه دی شوی دا طالبان چې افغانستان کې واکداران شو نو هغه دلته د تاسو ځای سپورټ هم ملو شو او تاسو یې هم ملويږي نو ځکه دا غدي غتیږي او دا ډېر انتهایی تشویش دا خبر را
دی دا باندې چې کرک د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور نه ارده 130 کیلومتر لري هغه جنوبي ضلع د چپولې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان بنو لکی مروت هنګو او کوهار ضلع سره لګیت لیدي کرک د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په برتله انتهایی زیاته پر امنه ضلع ګڼل کېږي عدنان بیٹنای دیوا کرک
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
اوسم د افغانستان په لور په افغانستان کې د شپږم جماعت نه پورته د جنکو سکولونه اوس هم د طالبانو په امر تړلی پاتې دي د طالبانو نه ډیر شمیر افغانانو او همدارنګه خارجيانو او ملګرو ملتونو په کراتو غوښتي چې دا سکولونه دې پرانیزي په یو تازه ګام کې د افغانستان د دینی عالمانو علمي انجمن هم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د ټولو خندونو په لری کولو سره د جنکو د پاره ټول سکولونه پرانیزي د دې خبر تفصیل تاسو ته زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي
د افغانستان د دینی علماو علمی جلسې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د نجونو تر اشفقم پورته ټولګي خوانزي دي د ټولو خندونو په لری کولو سره بیرته پرانیزي کوم چې د طالبانو حکومت تر امرسانی بند کړی دي د افغانستان د دینی علماو علمی جلسې په یوې اعلامیه کې ویلي چې خزي د نارینه وو ترڅنګ د شرعي او عصري علوم او زده کړو حق لري ترڅو د عالمي په توګه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي د غو دینی علما ویلي چې د شریعي نصوصو ته په کتو سره د شریعي ستر میراث له مطالعې څخه دا په ډاګه کیږي چې مؤمنه ښځه د نارینه ترڅنګ پوره حق لري چې شریعي او عصري علوم زده کړي او د عالمي او مطالعې په توګه له یو پلوه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي او له بل پلوه د علم له ستر فضیلت څخه برخمن شي د دې کابله د اسلامي امارات څخه دوی غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړې دروازې پرانیزي او په دې اړه ټول خندونه پورته کړي دینی علماو غونډې کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې د نجونو لپاره باید د زده کړو ځانګړې نصاب او ځانګړې او مناسبه چاپیریال رامنځته کړي په داسې حال کې چې د تیرو وو میاشت را په دې خوا د طالبانو له خوا د نجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امر سانی پوری بند شوې دي خو د یادو ټولګي د پرانستلو پاړه غوښتنې هم زیاتې شوې بلورته د اپریل په نهمه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشري جبرالاینز د رسنیو خبريالانو د وضعیت په اړه خپل اندیښنې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سره شریک کړي دي. اغلی لاینز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست خیر الله خیرخوا سره لیدنه کې خوانځیو ته د ټولو نجونو د بیرته ورګرځېدو په اړه د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کړې ده. همداراز د اپریل په اتمه اروپایي پارلمان په یو پریکړه لیک کې د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز وغنده او د زده کړو پر روانو حالاتو ژور خفګان څرګند کړ. همداراز اپریل په 8 نیټه د افغانستان یو شمیر دینی علماو او میرمنو هم په کابل کې ملي ډایلوګ را بللی و چې په کې د ټولو نجونو لپاره د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. دغو دینی علماو د ملي ډایلوګ پر مهال وویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی. د دې ملي ډایلوګ یو ګډونوال مولوي شمس الرحمن فروتن امریکا غاګا شناته ویلي دي چې طالبان باید د تل لپاره د نجونو لپاره د ښوونځیو په بندیدو سره د اسلامي حکومت تجربه ناکامه نکړي. په 23 مارچ طالبانو د جنکیو لپاره تعلیمي ادارې پرانستي خو بیا یې تړلي او ویلي و چې د جنکیو لپاره به تعلیمي ادارې تر هغې تړلې وي څو پورې چې د تعلیمي ادارو په بیا پرانستو لپاره د اسلامي شرعي قانون لاندې پلان نه وي جوړ شوی. خو د دغه معیارونو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې لوی مشکل پر سرحدونو باندې د چارواکو لخوا جوړ خندان دي چې لوجې دغه دوه اړخیزه تجارت ډیر زیات متاثر شوی دی. د افغانستان سره د چمن پولې لارې تجارت کوونکي ځایی تاجران وایي چې په اوسنی حالاتو کې پر پوله جوړ خندان اکثره لری کړی شوی دی او د پاکستان لخوا د ګمرک په محصول کې اسانتیاوي ورکول شوی دی. د جینو ځایی تاجرانو او د چمبر اف کامرس د غړو سره زموږ خبريال نعمت الله سره دی خبري کړي چې په دې ریپورت کې اوریدل شي.
ورزو د چمن چمبر سکم په خوانی صدر دی اجي عمران کاکړ او دغه وخت پاک افغان جوائنټ چمبر ډایریکټر هم دی. د سر خبري کو دی به مشته وای سایه دغه وخت دغه افغانستان سره د پاکستان سکم تجارت دی د چمن سره د لاري په څومره حد روان دی. دغه کتارونه وسوم د دل کیږي ایا د کتارونه تجارت زیات شوی دی که پر سر دی په باندې مشکلات ډیر زیات دي.
ډیر مننه سرحدي صاحب. تجارت خالی ترانزیت نه دی، امپورټ دی، ایکسپورټ دی. بیا دا کم کتارونه ته ویني دا په اصل کې د ترانزیت کم کسٹم هاوس دی دا د کسٹم کلیرنس کې کیږي په بازار کې دی نو دا غو قانوني پروسیجر دا ټیم فارغ شي نو دا موټران دی مجګر رایلا کې بیا پر دالار باندې بارډر کراس کیږي. د دې سره علاوه په امپورټ او په ایکسپورټ کې کوم طریقه کار د سکیورټی فورسز د خپل جوړ سعودي د کسٹم د خپل باغه کې د مشکل نسته خامخا کبي کبار د مشکل راځي چې هغه د دې طریقه کار سره هټ کړی. د تجارت مین وجه د کمیتو د په افغانستان کې چې کم ټیم د نوې حکومت رالی د نیو د حکومت سره د بنکو په باندې ډیر پرول کې دی د ډالر به انتیا ډیر کم نسوله او تاسو در معلوم دي چې ته د یو بل ملک سره تجارت کوي هغه په ډالر کې د بنک په ذریعہ کېږي چې ډالر نه وي او د بنک باندې پابندي نه وي نو هغه تجارت به خامخا کمیږي. دا خو د یو خبره دویمه خبره زموږ حکومت پاکستان په دغه باوجود د افغانستان د دې حالات کو دیکټیو وي دوه شته ریکارډ ته جوړ کړل چې بقاعده د کیش کاونټر یو سیستم ورته جوړ کړي چې افغاني تاجر بالکل خپل پیس ډالر د قانوني طریقه مر ته راوړی سي جمع کوي سي مر رسید ورکو په غاډه د خپل کاروایی جاری کې اور دریم پاکستان د حکومت کې حالات کو دیکھتے ہوئے بلدا وکړه چې خپل د ډیرو ائټمانو د ایکسپورت ائټمانو تجارت په پاکستانی روپی کې کوي یعنی کې په ډالر کې نه کې
دا اسانیان څه کوم کړی تاسو هم ذکر وکړي مخکې پاکستان حکومت هم د متعلق ویلو دا اسانیان اوس هم پر سرحد باندې روان دي تجارت هم اصلي دي
بالکل روان دي دا اسانیان اوس هم چونکه مشکل تاجر برادر تجارت سره تعلق لرو زموږ خپل کسٹمرز ته هغه بقایده راوړی دي لک ډالر هم راوړی دي ولک ډالر هم راوړی دي په قانوني طریقه راوړی دي هم سکیورټی فورسز سکیورټی ورکړي دي هم کسٹم والا چې خپل شو پرفیسلیټیشن ورکړي دي مشکل نشته کې د روزې سبا د سیزن شروع کیږي بیا به ته وګورئ ان شاء الله دلته به څومره کاروبار زیاتې او د کاروبار زیاتې دوی خلک وایي کم سوي دي کم سوي نه دي ورځ په ورځ زیاتېږي.
کروم را شروع دی، کویلا را شروع دی، الحمدلله ماربل را شروع دی، دا رنگ نور ډیر ایتمان
دا افغانستان سره شروع
دی، دا افغانستان سره شروع دی، دا رنگ ډیر ایتمان د پاکستان سره شروع
شوی دی،
لکه دا مسیرینه سایټمز کې دی په میډیسین په پاکستاني پیسو کې، کله سیمنٹ په پاکستاني پیسو
وخت از مرسته د ترانزټ سکم دلته یو تاجر دی اجل غنی هم موجود دی، دیبه مشته د ترانزټ تجارت په مخکم خندانې پر دې به مشته وای
خامخه د تخوارم خپل تسلی کې چیکینګ کوي د پاکستان د افغانستان د خواته چې مورچان راوړي دام خپل تسلی کې چیکینګ کوي، دا د چیکینګ په دوران کې یو څه ټایم لګیږي، بهرحال په تیر هفته کې موږ د دواړو چارواکو سره ملاو سوي یو، هغه دا تسلی راکړې دی چې ان شاء الله موږ به چیکینګ هم نور اسانه کو، او د دې سره سره یو بل دروازه د امین کوم باب دوستي چې د دې سره په خوا کې یو بل دروازه بل لارې ورکړه د پاکستان د خواسه هغه کار کمپلیټ سو بقاعده چې کوم بلیک ټاپ دی لوک دی هغه علاوه چوله، او د افغانستان د خواسه هغه لار دغه کچر غلې ده خو بقاعده هغه لوک اعلان دی پرچول.
تاسو په لنډو ټکو کې مشته وایس دغه وخت ټریډ کچ څومره راپورته سوی د تاسو په نظر باندې؟
تقریبا دا وخت یو 15% نور هم راپورته سوی ده، خاص کر د افغانستان چې کوم ترانزټ دی،
دغه وو د پاک افغان جوائنټ چیمبر سکم ډایریکټر هم دی اجل غنی د مشتمو په دغه متعلق وو چې ترانزټ سکم کچا ده د چمن لاري د افغانستان سره د افغانستان سکم ترانزټ مالونه دی هغه ورست ربل مخ پر ځته دور روان نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن بارډر
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
زهم د پاکستان سیاسي حالات کې په ورته څوره د سخت کړکی چې شیوه اوس تر یو حده ساړه شوې دي او آینده لار تر یو ځای معلومه شوې ده، مګر دا چې د عدم اعتماد رائے پښپه په بندو کوټو کې ستېریدل خلک یې په هیدو ته تلوسه شوې دي. د برتانیې ګارډین اخبار ویلي داسې دستاویزات یې لیدلې چې تر مخه یې عمران خان خپل مخالفین د پوځي حکومت په قائم کولو یې رولې وو. د ګارډین اخبار په دې مضمون باندې زموږ همکار مختار خلیل لنډا کتنه کړې ده.
د برتانیې په ګارډین اخبار کې پاکستان کې په سیاسي هلوګلو د چاپ شوی یو ریپورت سرخط دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د مارشل لا لګولو دړه کړې و. اخکاری داسې چې د خپل سیاسي مخالفینو تکر خراخ کړي و چې یا خو عامو انتخابونو ته غاړه کېږي، ګینه دی به پوښتا د واک اختیار قبضه کول وینا وکي. دا ټول هرڅ په هغو سرکاري دستاویزاتو کې موجود دي چې ګارډین اخبار کتلی دي. د پاکستان د فوجي او افسر ګارډین ته ویلي دي چې عمران خان د جنرال قمر جاوید باجوا د لری کولو کوشش په هغه کړی دی، ځکه چې جنرال باجوا فوج ته په اقتدار د قبضې کولو د پاره درا پارولو مرکزی کردار دی. ګارډین لیکي چې عمران خان په اصل کې په عدم تحریک د ووټونو د نکیدو په کوشش وکړو، او ویلي دي چې د حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک خارجي سازش ته کم چې د لری کولو د پاره تیار کړی شوی دی، خو عمران خان په خپل دی کوشش کې ناکام شو. دین پس د عمران خان د پارټي ډیپټي سپیکر په عدم اعتماد د ووټونو کېدو په ورځ دغه تحریک رد کړو. دې سره د پاکستان صدر د عمران خان په وینا قامی اسمبلی ختمه کا، خو د عمران خان دا ټوله هلی ځلې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې دې فیصلې تر مخه ناکامه کې چې د عمران خان ټول اقدامات د آئین پر ضد دي، او حکم یې وکړو چې د خالی پورز دی په عدم اعتماد ووټونه وکړي شي. اخبار لیکي چې د جمعې پورز د عمران خان یو ستر وزیر د مخالفه ډلې یو مشر ته پیغام ولېګلو چې الیکشن کوي او که مارشل لا ته غاړه کړي. د حزب اختلاف یو مشر په دې پیغام خپل تفسیر کې ویلي دي چې حزب اختلاف د عمران خان دا مطالبه رد کړله. دا مشر دا هم ویلي دي چې د عمران خان خیالو چې د وزیر اعظم په کورسۍ کې دی نکینی نو بل څوک به هم پکې ناشته دوتا پرینګ دی. ګارډین د پاکستان د فوج د چارواکو د خلیلی کلی دی چې د عمران خان پارټای په عدم اعتماد تحریک کې دونکو ووټونه تر سور لسو ګنټو پورې ډیل کړ، خو په کوم ورځ چې ووټونه کېدل یقیني شول نو عمران خان په دغه ورځ د فوج د مشر د جنرال قمر باجوا د لری کولو کوشش وکړو. دینا د عمران خان مقصد د فوج په تو کې راوستلو چې په اقتدار قبضه وکړي او مارشل لا ولګي. د پاکستان د فوج یو افسر د نامې د نخکار کولو په شرط ګارډین اخبار ته ویلي دي چې فوج ته د عمران خان د دې ټولي منسوبي علم شو او فوج د دې منسوبه ناکامه کړله. دغه چارواکي نور ویلي دي چې عمران خان په اقتدار کې د پاتې کېدو د پاره لوی اړې غړې جوړول غوښتل. ګارډین لیکي چې د عمران خان وزیرانو هم د فوج د مداخلت د پاره لار اوارول غوښتل. عمران خان د اطلاعات او پخوانی وزیر فواد چودري د خالی پوره د اخباروالو ته ویلي وو چې په ملک کې مارشل لا ولګیدا نو د دې ځموار به حزب اختلاف وي، ځکه چې هم حزب اختلاف د ممبرانو د خرید او فروخت بازار لګولې دي. اخبار لیکي چې په دغه ورځ د پیپلز پارټای مشر بلاول بوټو هم ایوان ته وی چې عمران خان غواړي چې فوج مداخله وکړي. ګارډین لیکي چې د پاکستان چیف جسټس هم د هلي ګولي په نیمه شپه د سپریم کورټ ته پرانستو حکم وکړ. دین وړاندې داسې چری هم نو شوی. د چیف جسټس مقصد په عدم اعتماد کې دونکو ووټونو کې د عمران خان لخوا د خندانو راپورته کول ټول لارې بندولو. ګارډین اخبار خپل رپورت کې لیکي چې دا خو ښکاره خبره ده چې عمران خان د فوج په زور په اقتدار کې راغلی وو. خو د تیرو څو میاشتو راسې د یو ستر فوجي جرنیل په تقرره د فوج او د عمران خان زړونه بد شوي دي. اخبار د رایټر خبر رسانې ادارې په حواله لیکلي دي چې د اتوار په شپه د جرنل باجوا د لری کولو ناکامه کوشش نه پس جرنل باجوا عمران خان سره ملاقات وکړ او ورته په عدم اعتماد تحریک کیدونکو ووټونو ته د غاړې اېښودو وینا وکړه. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان فوج د پاکستان په سیاست کې د ډيري مدينه د ګوتو وهلو د حقیقت باوجود تازه سیاسي الګولو کې د لاس لرلو تورونه رد کړی دي. د سره د عمران خان د اطلاعات او پخوانی وزیر فواد چودري هم دا تورونه رد کړی دي چې عمران خان یې په عدم اعتماد کې دونکو ووټونه تاله تر غوکول غوښتل. د عدم اعتماد تحریک د لاس د ماتې خړونه پس عمران خان خپل دا تورونه یو ځل بیا تکرار کړی دي چې د یو خارجي سازش هدف شوی دی.
ځتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای ډی ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نه اورئ. او اوس وار رسیدلې اداري ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل د انګریزی نه په پښتو ژباړلې او دا دی تاسو ته یې در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې په اوکرين باندې د روس حمله جاری ده او اوس دا خبره خپړاګه شوې ده چې ولادیمیر پوتین د اوکرين عام ولز هدف کوي. خاغلی بلینکن وایي چې روسیان په سکولونو، اسپیټالونو او د استوګنې په ودانو حمله کوي. دوی د اوکرين هغه بنیادی اډانه تباه کوي د کمیت په ذریعه چې د اوکرين په لکونو خلکو ته د سکولو صفا او به او د سختي اخنه د لاسه د مرګ نه د بچکولو د پاره ګیس او بجلی رسولې شي. عام مسافر بسونو، موټرو او انچ په اسپیټالي لارو باندې هم ګولباري کیږي. روس د جنگ د شروع کېدو نه را پدې خو هر ورځ او په ګرد اوکرين کې دې قسم حملو ته لاس اچولې دي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا فوجي هدفونه نه دي بلکې د عام خلکو د زیس روزګار زین نه دي. د روس په حملو کې لګ تر لګ اصل عام کسان وجلې شوې دي چې پکې ماشومان او په سلګونو جوبل خلکو هم شامل دي. د بشري حقوقو په باب له متحده قانونو زنانا هاي کمشنري میشل بیشلټ ویلي دي زما خیال دی چې په حملو کې د شوی مرګ جملي اصلي شمیر و دین زیات وی. د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن چې دا تپوس او شو چې آیا استادا یقین دی چې روس د قصد عام خلک هدف کوي، نو دوی چې بشکا لمه پوره یقین دی. خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی چې مونږ په تیرو وختونو کې دالی دلی دی چې د روس د جنگ یو طریقې کار دا هم دی چې بیرحمه سره حمله او قتلان وکي. د دې لپاره روس به دریغه حمله کوي او په امکاني توګه دا قسمه حمله د قصد کوي. د مارچ په لومړي تاریخ د بشري حقوقو د کونسل یو کم 500 غونډې تخپل تقریر کې خاغلی بلینکن وې چې د دنیا ټول ملکونه د صدر پوتین ته لازمن یو پریکړې او متفقہ پیغام لیږي چې په اوکرين کې يرغل دي او درې او خپل فوجونه د سم دستي د اوکرين نه واپس کی. دویل په موږ لازم ده چې د یو جمهوریت منتخب حکومت د نسکورولو او د دې د بشري حقوقو د وهنو او د انساني خواخوږی د بین الاقوامي قانون د خلاف ورزي کولو د روس د هڅو په سخت ټکو کې غندنه وکړو. او اخیری دا چې موږ له پروس دا زور وروړل پکار دي چې د جملو روسيانو د بشري حقوقو خاطرو کې چې پکې د استوګنو په امنناک ډول د خپل فریادونو بیانولو حق هم شامل دی.
دین علاوه صحافیانو ته د خبرونو خورولو او د روسی فوجانو کورنو ته د معلوماتو رسولو اجازه هم ورکی. د چان یازبین چې د صدر پوتین د خوخه په جنگ کې وجلې شوې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر کاغری بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې موږ دا وخت اوکرين کې کیدونکو واقعیاتو ته پذیر یو او خپل پوره پام مو اوکرين کې عام خلکو سره کیدونکو کی سلوک ته ګرځولې دي. موږ د هر سبا قاعدګۍ سره په تحریر کې هم راولو او موږ د نورو ټولو خبرونو علاوه هر چا لدا تسلی ورکول غواړو چې د دې هر سبا حساب کتاب کیږي.